یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی دا مو د سر موضوع ده د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو دا چې بریتانوي چارواکي وایي د کرونا ویروس ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری اورو
په پایل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه د ازادي رادیو د ملاتړې د آزاد رسنیو د ملاتړې ادارې نه وایي امنیتي ادارو ورته ویل چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي ټاکل شوی د سوریه حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازینن په جنیوا کې په غونډه کې د سولې په بل پړاو د سولې د نوي پړاو په اړه خبري وکړي بشپړ خبرونه د افغانستان په ولسی جرګه کې نن یو شمیر نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده نن په دې جرګه کې وو نوماند وزیرانو او د غرض دی خپلواکي ادارې نوماند رئیس ته د ولسی جرګې غړي د باور یا د عدم باور رای ورکوي پرون د نوماند وزیرانو ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل او د دې جرګې د غړو د پښتنو ته ځوابونه وویل تر دې مخکې ولسی جرګې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي امنیتي ادارو ورته ویل چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتګر تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
منتدا سه معلومات ورکړل سوی دی سه گویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې د دغه کس نیول سوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس د یی د چودنې مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه کومه تفسیر نه ده کړې د ازادي رادیو خبريال الیاس د یی د لړم یا عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لخکرګاه کې د په موټر پورې د انخلول شوی مقناطیسي ماین په چودنه کې وژل شو د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي په لویدیځ حوزه کې د کتلوي مافیا د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځ حوزه کې مو هدف تر 500 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي چارواکي هیله مند چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځ حوزه کې پیل شوی وکړي شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 15 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي دي تېره شپه په سند ایالت کې په یو بله د مسافر وړونکي مینی بوس او پر خښتو بار د یوې لارۍ ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شوي دي په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې زاړه موټر او د ډریورانو لخوا د ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 مړه تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی و وژل شو. اسرائیل په دې اړه نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې ونخلي. ټاکل شوی د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل په دې خبرو کې د نوي اساسي قانون د اصولو په اړه خبرې کیږي. فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابول غیز پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي و بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېدای شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان په ولسي جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رایې ورکونې بهیر روان دی. د رای ورکونې بهیر تر یو ځنډ وروسته پیل شوی دی. په اروزګان کې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي. یوازې په ګیزاب کې 293
دقیقا سرشمار که 293 نفر
په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی.
طالبان به په دهراود او ګیزاب کې افغان پوځانو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې لري. نور مهم مسایل هم لرو. په کرونا ویروس هم یو راپور درته خبرو دا چې برتانوي چارواکو ویلي د کرونا ویروس 2 میلیونه د واکسین ډوزونه ترلاسه کړي. بیا هم خره غلی راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې بهیر روان دی. په دغو نوماند وزیرانو کې د ښځو چارو لپاره سرپرست وزیر او کاندیده حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته کاندید محمود کرزی، د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندید هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته کاندید نوررحمن اخلاقي، ترانسپورت وزارت ته کاندید قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر زهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین او د افغانستان د امنیت ملي امنیت عمومي ریاست ته احمد یاسراج کاندیدان دي. نن د دوی د رای ورکونې لپاره د ولسي جرګې له لوري صندوقونه ایښودل شوي دي. فیروزه عزیزي په دې رابطه باندې جزئیات لري او له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه. افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال لی څرګندونه وروسته یو ځل بیا د نومان وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لړۍ پیل کړه. او نه هغوی ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه یې کړي. له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو دا لړۍ پیل کړې ده. نن دغه جرګې و وزیران او یو رئیس ته، البته چې دوی کاندیدان دي، د رای ورکولو صندوقونه یی په دغه نمندانو کې دغه وزارتونو لپاره د البته د خځو چارو وزارت لپاره حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر ظهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله الیمین، او د افغانستان د امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج نوماندان دي چې نن به د ولسي جرګې له لوري دوی رای ترلاسه کړي. باید ووایم استانګزای صاحب چې ولسي جرګې له دې وړاندې لس نومان وزیرانو ته هم رای ورکړی وي، چې هغه د ټکنالوژۍ او مخابراتو وزارت، لوړو زده کړو وزارت، مالیې، بهرنیو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، عدلی او سوداګری او پانګونې چارو وزیران یې البته ټاکلي وو. هغه مهال خو دغه لړۍ وړاندې د امرالله صالح له څرګندونو وروسته بیرته یو شمېر وکیلانو په فساد تورن کېدو له امله درول سوې وه. که څه هم هغه مهال چې لس وزیرانو ته رایه ورکړل سوې، یو سلو څلیرویشت رایې د کامیابۍ انتخاب سوې وې، او په ده کې بیا ځینو ډېریو البته ډېریو وزیرانو له یو سلو پنځه څلوېښت رایو نه حتی تر دوه سوو رایې واخیستلې. د دغې لړۍ په دوام کې به سبا ته هم پنځه وزیران او یو نومان رئیس خپلې برنامې له ولسي جرګې سره شریک کړي، او بل سبا ته به دوی ته هم صندوقونه کېښودل.
ډېره مننه کوم فیروز عزیزی و د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریک کړل. و نوماند وزیران او یو نوماند رئیس ته چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید احمد یاسر اعظم پکې شامل دی. نن د ولسي جرګې لخوا د باور رای لپاره پروسه پیل شوې ده، او تمه ده چې سبا ته هم پنځو نورو نوماند وزیرانو لپاره دغه بهیر پیل شي. تر دې مخکې لسو نوماند وزیرانو د ولسي جرګې لخوا د باور رای خپله کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجیه صاحبه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی لا هم له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه لمنځه یوسي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه کې د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور په وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستانیو چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. افغانستان او پاکستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري، خو افغان چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي کال به پاکستان ته افغانستان صادرات 400 میلیون ډالر ته لوړ شي. په افغانستان کې سکل د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لري د هیواد په 40 ولایتونو کې جوړ شوې دي. وزارت وایي سکل د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1500 ټنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 10000 ټنه رسیده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 380 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو آدرس دی. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد د کرونا ویروس د واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه هم ترلاسه کړي دي. په پام کې د پراتلونکو څو اونیو کې ډلې ډلې خلکو ته دغه واکسین لګول پیل شي. په بریتانیا کې د اروپا په سطح ډېر کسان په کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ مړه شوي، چې تر نن دوشنبه تایید شوی شمیر تر 50,000 پورې رسیدله. دغه هیواد اوس هیله مند دی چې په نړۍ کې لومړیو هیوادونو وي چې د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې خپلو وګړو ته واکسین ورکول پیلوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د بریتانیا حکومت موافقه وکړه چې د کرونا وایرس ضد واکسین 350 میلیونه ډوز له اوو مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي، خو دغه شرکتونه باید د دغه واکسین مؤثریت ثابت کړي. بریتانیا له وړاندې د کرونا وایرس ضد واکسین 2 میلیونه ډوز ترلاسه کړي دي. بریتانیا په پام کې لري چې څومره ژر ممکنه وي خپل 80 میلیونه وګړي د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. ګارډین او فاینانشل ټایمز رسپانو راپور ورکړی چې د بریتانیا روغتونونو ته ویل سوي چې دوی ته شایي د واکسین لومړی ډوزونه د دسمبر میاشتې تر 10 ورسیږي. د لندن د امپریال کالج د ازمایښتي درملو پروفیسور پیټر اوپنشا وویل دا به حیرانوونکي نه وي که په دې اړه په راتلونکو 2 اونیو کې یا هم حتی ممکن راتلونکي اونۍ کوم اعلان وسي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم هیله شول سوي چې د واکسین پروګرام په دسمبر میاشت کې شایي تطبیق سي. په امریکا کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تیره جمعه د شکرانې له ورځې وروسته او د کرسمس د جشن پر مهال شایي د کرونا وایرس پیښې زیاتې سي. بلخوا د 2 واکسینونو د تولید په اړه هڅو هم خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو سطحه ناڅاپه بدلیږي نه. هغه زیاته کړه په راتلونکو اونیو کې به وضعیت بدل نه سي، خو په 2-3 اونیو کې به د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهدان یو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تیره جمعه د اول وار لپاره تر 200,000 واوښت. په امریکا کې په ټوله کې په کرونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1.5 میلیونه اوښتی او د مړو شمیر تر 2,06,000 زیات سوی دی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه او 2,00,000 زیات دی او د مړو شمیر 1.5 میلیونه ته نږدې سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چارواکي وایي په اروزګان کې په تیرو 2 میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي دي. د اروزګان په 2 ولسوالیو ګیزاب او دهراود کې وروستۍ 2 میاشتې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي یاد وسلوال طالبان هم په همدغو 2 ولسوالیو کې وژل شوي او 1.5 ټپیان دي. طالبان بیا وایي چې دوی افغان پوځیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټه رپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې یادو وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د تیرو 2 میاشتو پر مهال د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال ورته اوښتې ده، او په خبره یې چې یو شمیر مهم کومندانان هم پکې شامل دي.
تا میتونم دقیقا سرشمار که 293 نفر
زبا دقیق تاسو ته وویم چې په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی، او په گیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبان غوښتل چې هلته پر یوې امنیتي پوستي برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 150 تنه یو ځای ووژل شول او 150 تنه نور بل ځای کې ووژل شو او سلګونه نور ټپیان دي.
محمد خطاب خنجری وایي وسلوال طالبان تل د ملکی خلکو څخه د سفر په توګه کار اخلي او دغه راز هغوی په زوره د جګړو لیکو ته راولي. خطاب خنجری دغه راز وویل چې همدا اوس وسلوالو طالبانو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي، خو وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او برعکس افغان سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. قاري سپ احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې وویل چې دوی هیڅکله هم ملکی خلک د سفر په توګه نه دي کار کړي او نه یې هم هغوی په زور د جګړو لیکو ته راوستلي دي. که څه هم امنیت کومندان محمد خطاب خنجری وایي چې په غیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان سخت ځپلی دي، خو د یادې ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ یو شمیر دولتي ودانۍ او د غراز بازارونه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د غیزاب ولسوالۍ امنیت کومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او د دې یوازې اوس هم یوه د امنیت کومندانۍ ودانۍ په لاسونو کې ده چې په هغه کې هم دوی کلک ماسره دي.
هغه د شپې پر لسو بجو ته بس کومندانۍ ته نارسېده، ځینې کار ځینې غلط شوی وو، د هغه مې د ډېرو پیچل د سرای سره اخیستی وو، نو د دوی څخپله درک ورک شوی وو. ماشام په ټاو کې مخه د کومندانۍ دروازې او کلکینانې وو، دا کیسې ټولې وغځولې، دا سا وو یو که د مرکز ځای کې چې په دوړو په دغه باندې هم ناکام سو په خپل کار کې، بس بېلرانې کې پلانې کړي وو.
د دې ترڅنګ د دهراوت ولسوالۍ ځایي چارواکي هم وایي چې د یادې ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولسوالۍ ځایي چارواکي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته د اضافي سرتیرو ورواستوي او توجه دې ورته زیاته کړي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان دا تاییدوي چې په دهراوت او غیزاب ولسوالۍ کې تکتیکي شاته کړي، خو په ولسوالۍ کې لا هم زیات شمېر سیمې د افغان پوځیانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزگان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي پرون په غزنی ولایت کې یو درنه چاودنه شوه چې په کې لزګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته. دا چې اوس په دغه پیښه کې څه تازه جزئیات دي او چارواکو تر اوسه پورې څه کړي دي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه د غزنی له ښار له موږ سره خبرې کوي او تازه جزئیات به راکړي. مهرباني.
ډیره مننه سریزه صاحب. نن د افغانستان له مرکز کابل څخه یو هیات راغلی و غزنی ته د پرونۍ پیښې د څېړنو په حواله باندې. کله چې ما د ولایت لویان واحد الله جمزاده سره خبرې وشوې، ده ویل چې په دغه هیات کې د کورنیو چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او څنګ د ځینې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي وو تر څو دغه څېړنه وکړي چې دا څه ډول پېښه وه، څه ډول لامنځته شوه او تر اوسه پورې څومره کسان پکې وژل شوي دي او تلفات شوي دي. که څه هم چې د غزنی محلي اداره او چارواکي تر اوسه پورې رسنیو سره هغه ډول ارقام نه شریکوي چې څومره د غزنی سیاسي امنیت یا د روغتیا ریاست رسنیو سره شریک کړي دي. پرون د رسنیو ته د غزنی د ملکي شبخانې رئیس بازمانات همت ویلي وو چې 200 تنه وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي چې په هغې کې د شپږو تنو حالت اندېښنې وړ بلل کېږي. خو ځینې ناتایید شوي راپورونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ویل کېږي چې په پرونۍ پېښه کې 60 تنه کمانډویان وژل شوي دي او د دې تر څنګ 6 تنه د ملي امنیت کارمندانو چې په دغه کنډک کی د کمانډویانو سره وسیدل شپشتنه د غوی وزل سوي دي. دوی وایي چې په دغه فیشه کې 200 کمانډویان چې تان سوي دي او 4 تنه نور د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د ملي اردو سره وو هغه هم چې تان سوي دي. دا هغه راپور چې تر اوسه پورې هیڅ نه تایید کړی او یوازې ازادي راډیو ته رسیدلې دي.
مننه کوم حبیب الرحمن تاثیر د غزنی ولایت له موږ سره تازه جزئیات شریکول. هلته پرون یو درنه چاودنه شوې چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو که څه هم په مستقیمه توګه باندې په دغه برید کې رسمان لاس لرل نه دي رد کړي یا نه دي تایید کړي، خو په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په پوځي مرکزونو باندې بریدونه کوي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په جلال آباد ښار کې د رضاکارانو یوې ډلې پرون غونډه کړې وه. په دې غونډه کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې په روان امنیتي وضعیې هم خبرې شوې دي او د اوربند په ټینګښت باندې تاکید شوی دی. په دې اړه باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري.
د بشری مرستو د پیورتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، گوشتی، خیوي او سرورود ولسوالیو رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړي. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسدالله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په څلورو ولسوالیو کې 8 رضاکاران درلودل او دې رضاکارانو بې د دې چې قزامه واخلي د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، ښوونځي، پروژې چې هلته پلي کېږي د دغه ټولو نه نظارت کړی دی. کګو ته کګه ویلې ده، سمې ته سمه ویلې ده. یوه ګټه دا ده چې د ولسوالۍ د واحدونو او د هغې د رضاکارو فعالینو ترمنځ هغه رابطه دوستانه شوه ده. اوس یو بل ستونزو ته ډېره ښه رسیدګي کېږي.
موسم عبدالرحیم زی چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپله ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو تر څنګ د روغتیايي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه څارنې ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې اړولې ده، اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته اماده یو چې په ټولو برخو کې که فساد وي هغې باید موږ مخه نیسو او دغه ټول ګروپ ان شاء الله په اتفاق یووالي سره کار کوو. موږ به د خپل هیوادوال د هوسا ژوند لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوي ولسوالۍ د بشری مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړی ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولی شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعاتو ته لاسرسی دا د ټولو خلکو حق دی. دوی کولی شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقیږي له مسؤلینو د پوښتنه وکړي چې دغه پروژه دې زمونږ سیمې ته راغلې ده، د دې موږ ته څه ګټه رسیږي، په دې کې د ښځو او نارینه وو شمولیت څومره دی، او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې به هغه کومه ګټه وي چې زمونږ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمې ته.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاکه ټولنه یې ستونزې کمولی شي. په مرکزي حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارس په ازادي راډیو .com کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ اوریدلی شئ. اوس هم ناجیه ساپۍ د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي:
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا په تړاو لیکلي چې پر ارګ له وړاندې فشارونه و چې دا شورا جوړه کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدله چې ارګ په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوی کوه، او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه همدا وه چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره وو. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصار راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې همدا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر غزنی او زابل وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي په ټوله کې د سولې له هڅو سره سره طالبانو او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې اسلامي همکاریو سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاریو سازمان وروستۍ غوښتنې ته په پام څه ناڅه 3 میاشتې وړاندې په قطر کې د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو فرصت رامنځته شو. خو په وینا یې تر اوسه طالبانو د سولې لپاره له مذاکراتو ډډه کړې ده. او ویسا ورځپاڼې د کورونا نوې څپې ته په اشارې سره ټینګار کړی چې افغانان دې د کورونا واکسین ته نه په تمه کېږي او وقایوي سپارښتنو ته دې پام وکړي. لیکوال لیکلي چې اوسمهال ډیری خلک فکر کوي که د کورونا واکسین له کلینیکي ازموینې بریالۍ راووزي نو سملاسي به ټولو ته تطبیق او د کورونا خطر به راکم شي. خو په وینا یې دا خلک باید په دې پوه شي چې په لومړیو کې به دا واکسین د نړۍ د خلکو د شمیر په نسبت ډیر کم وي. ګاندي د ژمي په رارسېدو سره د کورونا ویروس د زیاتېدو احتمال ته په کتو ټینګار شوی چې اوس ډېر روښانه انتخاب وقایه ده او افغانان باید یوازې وقایې ته پاملرنه وکړي او په جدي توګه یې عملي کړي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وروسته به په دویمه نیمایي کې یو ژوندی بحث ولرو، خو تر هر څه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې چې 12:30 بجې کېږي، نوریاس نوري ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې نن اوو نوماند وزیرانو او د یوې خپلواکې ادارې د رئیس ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده. تر دې مخکې ولسی جرګې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. دا خبره د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ورته معلومات ورکړل شوي چې یو کس چې د طالبانو جګپوړې چارواکی دی چې په هلمند کې نیول شوی دی، دولت په نظر دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلود. الیاس دایی د اقرب میاشتې په 9 په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې دنښلول شوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. چات د دغه 14 مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. چارواکي هیله مند دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. په پاکستان کې نن په 2 ترافیکي پیښو کې له 100 زیات کسان مړه شوي دي. یوه پیښه د پنجاب او بله هم په سند ایالت کې شوې ده. د پنجاب په پیښه کې لږ تر لږه 14 او د سند ایالت په پیښه کې 11 تنه مړه شوي دي. د ایراني اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فخریزاده د نومبر په 9 د تهران په یوه څنډه کې په پوځي بڼه په یوه برید کې چې ایراني چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. له دې وړاندې د نومبر په 14 د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم اونیس بحث پیلو. امید زهیرمل به دا بحث مخ ته وړي. موضوع همدا ده چې په قطر کې د سولې خبرو د وروستیو پرمختګونو ننګونو او ترخوایې د دې خبرو په اړه د هغو ګنګوسو په اړه معلومات څه دي او دا خبرې یا پای مومي یا بې برخلیکه پاتې کیږي. دا ټول به په همدغه بحث کې له میلمنو سره وڅېړل شي او د هغوی نه به پوښتنې وشي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
که چه هم په دوها کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه خبرونه شته، خو تازه نیویارک ټایمز د ناڅرګندو سرچینو له قوله لیکلي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ډول نه غواړي دا خبرې دوام وکړي. دا خبره داسې مهال مخته راځي چې په غزنی او زابل کې وروستیو خونړیو بریدونو د حکومت غوسه هم راپورته کړې ده. افغان حکومت تل د سولې د مذاکراتو د ښه پرمختګ او ترې د یوې مطلوبې پایلې ترلاسه کولو لپاره د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو دا کار په مذاکراتو او توافق پورې تړلی دی. که څه هم قطر کې ښکاره د خبرو د پایل لپاره د تګلارې په وروستي کېدو توافق شوی، خو لا هم دا تګلاره وروستۍ شوې نه ده او پر یوې عمومي غونډه کې پرې د توافق یا هم رد نظر شاید مطرح شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی وایي دوی خپل نظریات په یوې طرحه کې طالبانو ته سپارلي، خو په دې اړه نور ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو مهمه مسله چې نورو پښتنو ته زمینه برابروي په قطر کې د سولې خبرو دوام یا هم پای ته رسیدل دي. د کوم چانس ډېر دی؟ آیا دا خبرې دوام کولی شي؟ که جګړه روانه وي، هغه ستراتیژیکه حوصله چې افغان حکومت تر اوسه ښودلې څومره پای ته رسوي؟ بالاخره د خبرو برخلیک څه کېدای شي؟ نن په 25 دقیقې 19 بحث کې زومې زهرمل خپل دوو قدرمنو ملمنو خغلی نبی مستاق او خغلی عبدالباری حارث سره پر همدې موضوعاتو بحث کوم. خپل دوو ملمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم او تاسو دروازه ته هم هیله لرم چې دغه بحث را سره تر پایه واوري. مستاق صاحب هم را سره په سوشي بو کې وسره شي، خو حارث صاحب وصل شوی د ټلیفون پر کټ خبر دی. حارث صاحب تاسو ښه راغلاست. زه غواړم پوښتنه مو سره یو ځای وکړم چې په اوسني ډول د حکومت د خبرو له دوام ولې ستړی ښکاري؟
چې تاسو ستاسې درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی
هیلې. وعلیکم السلام.
یقینا د هغه وخت څخه چې مذاکرات شروع شوي دي بیا تر نن ورځې پورې هره ورځ مذاکرات ټکنۍ دي او د ستونزو سره مخ دي. یعنی سرعت عمل پکښې کې شتون نه لري، هغه چې تقاضا د هېواد او د جګړې د بس کولو ده. زه فکر کوم چې په دې ورځو کې په دې وروستیو کې حالات نوکي هلته په دوحه کې هم د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ تشدید شوي دي. که څه هم خبرونه ضد و نقیض خپرېږي، له یوه اړخه طالبان وایي چې موږ په څلورو موادو موافقې ته رسېدلي یو، د بل اړخه څخه د ولسمشر ویاند وایي هیڅ نوه موافقه په مابین کې نشته. دا هم د دې شایدی کوي چې هلته ستونزې موجودې او بالاخره دا ستونزې و مذاکرات چې ټیم ته د کابل نفوذ کړي احتمالا اختلافات پکښې کې رامنځته شوي دي. خو سربېره د دې ټولو ستونزو د نړۍ د قوي ارادې پر اساس افغانان اوس هم هیله مند.
او که څه هم جمهوري ریاست لخوا دا خبره رد شوې ده چې ګنې جمهور رئیس نه غواړي په دغه ډول باندې چې کوم د سولې خبرې روانې دي دا دوام پیدا کړي، بلکې د خبرو مطلوبه پایله باید څرګنده واوسي او بیا مخکې خبرې ته لاړ شي. اوس هغه څه چې ښکاري رښتیا هم د سولې دغه روانې خبرې چې هلته په دوحه کې روانې دي او دلته د جګړې شدت، فکر کوي چې آیا د منلو دي د افغانستان د حکومت له بطنه؟
جګړې شدت خو ناورین دي یقینا، او خاصتا په دغه وخت کې چې ټول افغانان منتظر دي یو صلح او د یو پایلې دي، په دغه وخت کې دغه شدت د جګړې واقعا د افغانانو زغم پای ته رسولی دي او په دغه ډول حکومت تر ډېر فشار لاندې راغلی دي. په دې لحاظ باندې امکان لري څه ناڅه دغه پر مذاکراتو باندې هم په دوه کې تاثیر وکړي. خو یو خبره واضح ده، هغه دا چې د لومړۍ ورځې څخه د هغه وخت څخه چې د بندیانو د خلاصون مسائل مطرح کېدل، داسې معلومېږي لکه افغاني زمامداران چې ټکنۍ وي د صلح په هکله باندې، یا داسې اقتباسونه شتون لري چې ولسمشر غواړي چې خپله دوره تر پایه ورسوي او دستي داسې د صلحې علاقمند نه دي. خو مجبوریتونه د افغان ولس بېخي زیات دي او اړینه ده چې ژر تر ژره یو پایلې ته ورسېږي.
اوس کچیری بیا په همدې ډول باندې سره دوام کوي، هلته جګړه، دلته د سولې د خبرو دوام، او هلته هغه بیلابیل موضوعات چې مطرح کیږي، فکر کوي چې تر ډیره پورې هغه ستراتیژیک حوصله چې د افغانستان حکومت خودلې د دې خبرو د دوام لپاره یې په یو نه یو ډول باندې ښایي هغه پای ته رسول شي.
یو شي ته باید متوجه اوسو، افغان حکومت په دغه سي دریت کې نه دی چې هر څه وغواړي هغه سي وشي، یا هر مطالبه ولري د هغه سره مطابق عمل وشي. افغان حکومت هم په ډېر کمزوري موقف کې دی، ولس ناراضه دي، امنیتي مسائل بیخي زیات ټکنی سوي دي، حتی عادي جرایم په هیواد خاصتاً په پایتخت کې بیخي زیات سوي دي. دا ټول هغه شیان دي چې د صلح منځته راتګ ضرورت په ګوته کوي. حکومت په داسې موقف کې نه دي چې پر هر شي باید، زه فکر کوم چې هغه وخت حکومت کولای سوای قوي دریځ خپل کړی وای چې د ولس ساتنه
اوس همدا پوښتنه تر ډېره مطرح کېږي. یار صاحب، هغه ټکي چې حکومت یې له کبله د ستاسې په خبره چې نشي کولی له هر موقفه په قوي موقف کې یا ضعیف موقف یا په هر برخه کې خپل نظر ولري وړاندې کړي چې نشي کولی، البته دغه ټکي کوم یو دي چې حکومت یې بالاخره دې نتیجې یا داسې یو حالت ته را رسولی دی؟
زه فکر کوم چې اصلاً بدبختانه یو ایده خلق شاید په دواړو اړخونو کې وي چې هغه ډېر لوړ امتیازات لري، زیره موټران دي، لمکوزرونه دي، بس دي، ډالري معاشونه دي، امتیازات دي، وطن ته وهیکل غړي خو دوی په ډېر راحت ژوند لري، حتی د اکثرو فامیلونه هم په افغانستان کې نشته چې دوی تشویش د خپلې کورنۍ یا امنیت یا نور مسایل ولري. او دوی چې موجود دي په کابل کې په داسې ځایو کې دي چې کانکریټي حصارونه یې پر ځانو باندې راګرځولي چې تر یو حده پورې مطمئن دي چې موږ ته تاوان نه رسېږي. د ولس غم د چا سره نشته، خو په نتیجه کې باید هغه توافقات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي دي یو ار په دقت مطالعه سي. هلته داسې اشاره نشته، بنیاد د مذاکراتو هغه دي، او هلته داسې اشاره نشته چې د خبرو چې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع باید اوربند تامین سي. هلته پر ټولو دې مسایلو باندې اتلس میاشتې خبرې سوي دي. دا د جګړې عوامل لټول غواړي او هغه مرفو کول غواړي. خبرې تقاضاوي ممکن هر طرف په خپل ځان باندې، د خپل ځان په مفاد باندې تقاضاوي ولري، ولې هغه خپل موقف هم باید په نظر کې ولري چې آیا په داسې موقف کې دي چې تقاضاوي یې برابر داسي. زه فکر کوم چې نور باید
د ولس غم هم ونه ازمایل سي. اوس کوله بخنه غواړم دوه پښتنې دغلته زه یو ځای وسره کوم. یو خو که د ولس تقاضا په کل کرامت راه ده، هغه د جګړې پای ده، او د جګړې پای بیل اور بند امکان نه لري. یو مثال دویم، د جمهوري ریاست خپل یاد افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوی تر ټولو مهمه خبره همدا ده چې د دوهې تړون دا زموږ لپاره بنسټ او اساس نه دی، نه یې پر وړاندې کوم ضمانت لرو، نه یې هم مسؤلیت لرو چې عمل یو. توافق د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی دی، خو هماغه توافق باید څه ډول چې د هغوی خوښۍ عملي کوي، دوی ذمه نه لري د دې لپاره چې خبرې پیل شي. بنیاد باید هغه توافق نه
یو لویه تیښته د واقعیتو څخه. دا ګوره، تاسو د هغه وخت مطبعات ته مراجعه وکړئ چې خلیلزاد به هر ورځ راتلی او په خپله به د ولسمشر ماڼۍ څخه یا ویان بیا خپل ولسمشر ویل چې ټول جزئیات د مذاکراتو مفت ویل کېږي، او حتی تایید یې کړل، او لوی تایید یې دا و چې په هغه عمل پیل کړي. دا هماغه توافقات چې دوی وایي موږ پابندي نور تل په هغه باندې په عملي کېدو یې پیل وکړي. یعنی دا هغه عمده مواد چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل او د بنجانو خوشي کېدل وه، هغه دواړه دوی عملا اجراءات خوشي کې وکړه. خو اوس چې ځای د دې راغل دی چې باید یو توافق رامنځته شي، وایي موږ هغه ته دغه نه لرو، ذمهواري نه لرو چې هغه عملي کړو. یو او بل، دلته په افغانستان کې دوه دولت موجود نه و په کابل کې چې یو به ومني یو نه مني. امریکایان یې امضا کوي او افغانان یې ولسمشر باندې امضا نه کوي. تاسو اول دا د افغانستان کې د وروستنۍ ټاکنې یوه بررسي کوي چې په څونه سپینسترګي د ګریوانو په شکېدلو باندې و چوکیو ته ځان رسول وه، نو ځکه دوی هېڅ علاقه نه لري چې دا چوکیانې خوشي.
ډېره زیاته مننه صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. د جمهور رئیس سلاکار لیکوال او ژورنالیست ښاغلی نبی مصداق هم راسره د ټلیفون پر کرښه خوشبختانه واصل شو. مصداق صاحب، خبرونه کې تاسو هم د ګډون بلنه او هرکلی وایم. زما لومړی پوښتنه له عارف صاحب هم همدا و غواړم، له تاسې هم مطرح کړم چې د افغانستان حکومت ولې د سولې د روانو خبرو څخه هغه خبرې چې په دوحه کې روانې دي ستړی ښکاري.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام ټولو اوریدونکو ته. د حکومت خو په دې اخره کې دواړه ټیمونو دا فیصله وکړه په هغه کې په دوحه کې،
بله،
چې په طرز العمل باندې موافقې ته ورسیږي. او یوازې مشکل د دوی په مقدمه باندې ده. هغه مې هم حکومت وایي چې موږ خپل نظر په مقدمه باندې هم ورلېږلی ده. نو دوهې مشکلات غلط فهمي چې په مطبوعاتو کې راغلی ده، هغه دا ده چې طالبانو دغسې مفکوره ورکړې ده چې په د یو اشتمادو باندې موافقه شوې ده. نه، داسې نه ده. یو اشتمادو باندې خو شاید میاشتې ونیسي، شاید یو کال ونیسي چې په دې مادو باندې خبرې وشي. دواړو خواو ته دغه مادې مهمې دي او غواړي چې خبرې ورباندې وکړي. تنه توافق شوی ده چې په دغو مادو باندې باید طرزالعمل یوه برخه وي او په دو باندې باید خبرې وشي.
نو اوس پوښتنه همدا دلته ده که یو لوری راځي، بخښنه غواړم جناب وزیر صاحب، که چیرته یو لوری راځي د یوې برخې نه د یوې بریا په توګه، یا باید توافق په مرحله باندې بحث کوي رامنځته کوي او خلکو ته یې وړاندې کوي، اما بل لوری حتی د نظر وړاندې کولو ته نه حاضرېږي، فکر نه کوي چې دا خپله یو ډول هغه څه چې د خلکو په ذهنیت باندې منفي اغېز کوي لا دې باره نورې ډېرې پوښتنې زېږي؟
نو د حکومت له خوا خو زه درته ویلی شم چې هغه څه چې د دوهې په هغه کې دي، په اساسنامه کې دي یا موافقتنامه کې دي، او هغه څه چې امریکایانو غوښتل، هغه څه چې د پارلمان د افغانستان وغوښتل، هغه ټول ومنل شول ورسره. اما اوس هم دغه د یو ویشتو مادو په برخه کې او د دې نه مخکې دغه دواړو ټیمونو چې مشکلات سره لرل، او هغه مشکلات چې پامپیو راغلو د هغه فشار و، او همداسې د نورو اسلامي ملکو فشارونه دي چې همیشه وایي چې دا جنګ ناروا ده، دا شرع مطابق نه ده، دې ته جهاد نه ویل کېږي، او دغه فشارونه طالبانو باندې هم فشارونه شته. نو اوس خو داسې نه ده چې کومه موضوع هلته وي او دواړه خواوې ونشي کولی چې خلکو سره شریکې کړي. خو د طالبانو موقف همیشه هم دا ده چې باید تر هغه وخته پورې چې فیصله نه وي شوې د دواړو ټیمونو باید دغه مطبوعاتي نه شي. نو دا پرون یو ویشتو مادې چې دوی هغه ته نه شوي دي، دا د طالبانو له خوا نه دا خبره وشوه چې صحیح نه وه.
درست.
نو مخکې له غنه د افغان د ټیم په برخه کې طالبانو څو واره شکایت وکړو چې دوی خبرې نهایي نه دي شوي، نتیجې تر موږ رسېدلي بیا دوی په دواړو څه شریکې کړي. دا خبرې نه، اوس دواړه خواوې کوشش کوي چې په احتیاط سره هغه څه چې دوی موافقه کړې ده هغه د ولس سره شریک کړي، او ورته ووایي چې موږ څه شی باندې خبرې کوو او څه شی غواړو.
تاسو ویل کېږي مصداق صاحب چې دغه نږدې دوه درجنه مادې، زه به ورته ووایم چې نږدې دوه درجنه، یعنی یو ویش خو سړي ریشي وکړو، د تګلارې په توګه باندې چې منل کېږي دا د فشار پایله ده. هم په افغان مزاد افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو پلاوی باندې او هم پر طالبانو باندې بیا د یوې تګلارې په توګه که فشار په تک د تګلارې په جوړېدو کې رامنځته کیږي د خبرو په دوام کې حتما بیا مطرح دی نو د افغانستان دغه جګړه د فشار له لارې یا د یوې داسې سولې له لارې چې د فشار په پایله کې رامنځته کیږي حل کیږي؟
ګوره نه، فشار ضرور ده، اما فشار یوازې موضوع نشي حل کولی. او مونږ هم چون درې څلوېښت کاله دلته جنګونه شوي دي، ورته په عجله کې یو چې زر سولې ته ورسېږو، یوه موافقې ته ورسېږو. حال دا چې په دنیا کې نورو ځایو کې چې همدغسې مشکلاتونه جنګونه شوي دي او جنګونو شل کاله دېرش کاله دوام کړی ده، ډېر وخت نیسي. په نیکاراګوا کې مثلا څلوېښت کاله جنګ وشو، خو اووه میاشتې ونیوې چې دواړه خواوې په اوربند او په طرز العمل باندې موافقه وکړي. په انګلستان کې مثلا زه چې هلته وم، اووه کاله جنګ وشو او تقریبا شپږ اووه میاشتې ونیوې چې بالاخره شنسین او آی آر ای سره حکومت د انګلستان کېناستو او موافقې سره ورسېدل. همداسې په سریلانکا کې، همداسې په قبرس کې چې د یونانیانو او د ترکانو سره جنګ و، همداسې وخت زیات ونیولو. مونږ تقریبا پنځه اویا ورځې کېږي چې د دوه ټیمونه سره مخامخ، کله د تماس د هغه کوچنۍ ډلې له خوا، کله دوی په خپله سره کینی خبرې کوي. نو پنځه اویا ورځې د شلو کالو چې د طالبانو سره مشکل پیدا شوی ده، او درې دېرش نور کاله چې په افغانستان په مشکلاتو کې اخته ده، دا ټول داسې زر نه کېږي. اما مونږ په بیړه کې په دې یو چې هره ورځ تلفات کېږي، او دا تلفات مونږ غواړو چې په هر صورت سره کېږي باید ودرېږي. دواړه خواوې افغانان دي، او دواړه خواوې په دواړو خواوو کې داسې کسان دي چې هغوی میدان د جنګ ته ځي، اما پوهېږي نه چې د جنګ چا دپاره ده. مونږ ولې دا ځانونه قرباني کوو؟ نو وخت نیسي چې دغه خبرې یو ځای ته سره ورسېږي. خو دا چې اوس طرز العمل باندې موافقه شوې ده په پنځه اویا ورځو کې، دا توافق شوی ده، دا بیا یو لاسته راوړنه ده.
صحیح، تشکر مصداق صاحب، انشاءالله بیا راګرځو. اوس عارف صاحب، د نړۍ هره جګړه کې کیږي او که بیا د سولې بحث ته سره ننوځي دواړه لوري، یو برخه دای کې هغه د خغلی خلیلزاد د تړون د قوله، یا په اصطلاح کې زه وایم د دوهې د تړون د قوله، دغه کاهش خوشینت یا تاوتریخوالی راکمېدل یو مهم عمده بحث و چې باید لیدل شوی وای. یوازې تیرو دوه ورځو کې هغه ارقام چې خپاره شوي په بریدونو کې له پنځوسو زیات افغان سرتېري وژل شوي او له اتیاو زیات ټپیان دي، دا د دوه ورځنۍ جګړې پایله ده چې په افغانستان کې نور ارقام یا د هفتو د میاشتو نه یادو. دا ډول جګړه سره روانه ای او هلته مونږ په پنځه اویا ورځو کې د مصداق صاحب له قوله یوازې پر دې باندې سره توافق ترانی ورسېدلی چې د اعلامیې په انټرو یا هغه سر کې چې خبرېږي څه شی ولیکل شي، یا یو شمادې چې کوم مونږ به توافق کوو هغه ومنو یا ونه منو، ځکه عمومي بحث ته باید وړاندې شي د دواړو لوریو ترمنځ. فکر نه کوئ دلته د خلکو هغه هیله پر دې خبرو باندې چې ورته یې کلونه راهیسې لري هغه پای مومي؟
حافظه باید یو څه قوي وي. د څو ورځو قبل نشراتو ته باید توجه وسي. جناب مستاق صاحب خو مشر سړی دي، موږ ډېر احترام ورته لرو او د ښو احساسات خاوند دي. اما دی وایي وایي دا یوې دلته به سوی دي چې پر دغه یوې توافق، پر دې سوی دي چې پر دا یوې اجتماعو توافق راسي یا بحث وسي. ګوره تاسو خپل دغه د ازادي راډیو قبلي نشراتو ته وګورئ چې دوی بار بار دواړو طرفو مرکې کړي دي، ویلي دي چې موږ پر اتلس نونس موادو باندې توافق کړی دي، صرف دوه مواد
اختلافي پاتې دي. بله،
اوس ګوره چې که خبر ځای ته راشي مستا صاحب، بېرته د سره درته راته ښي وایي دا یو ویشت مادې چې باید د سره پاس پر وسي، توافق پر داسې وکړي. یو څه باید متوجه هغه تناقضاتو ته د مسالې واوسو. راغلو د جنګو تشکیل ته، د جنګ تشکیل په هر صورت په هیڅ قانون کې د دنیا د منلو وړ نه دی. او په دوه په مذاکرات کې هم په صراحت اشاره ورته شوې ده چې باید اور کم سي یا تشدد را کم سي.
خو متاسفانه دغه د پاره اوس معیار موجود نه دي چې دغه اور کم اندازه دي ګراف نه لري. طالبان ادعا کوي وایي موږ په لوی ښارو کې لوی انتحاري حملې په کابل کې خاصتا پر لویو قلو اردوګانو باندې حملې ونه پېژم څه و څه و دا موږ متوقف کړي دي چې دغه زموږ د تشدد د کموالي نمایندګي کوي. هغوی داسې استدلال کوي یعنی د دوحې تړون مصداق بولی او دغه استدلال وکړي. خو دلته د افغان حکومت تلفات ډېر زیات شوي دي، دونه زیات شوي دي چې نه ولس په دغه سم دي او نه حکومت. متاسفانه یو کمزوری نیمبنده حکومت دی چې پخپله په داخل کې د ډېرو سختو اختلافاتو سره مواجهېږي. چې تاسو ولیکئ چې شلو کالو کې د ملیاردونو ډالرو په راتویدو باندې وی نه کولی شوی چې عقلن ښه حکومت رامنځته کړي. فساد د دې مملکت بنیاد ورخوړلی دي. د اختلافات د مشرانو په دولت کې په حکومت کې نور د دې ملک حوصله کمه کړې ده. خامخا باید په افغانستان کې او مثبت تحول رامنځته شي چې د خلکو ذهني د منلو وړ واوسي. زه دا نه وایم چې خامخا د طالب راشي، یا د طالبانو څخه هم موږ تقاضا ده. په لویه کې زه درته وایم چې طالب دا زما خبرې واوري او زموږ تقاضا پوه شي. لطفاً چې د دواړه اړخه د افغانستان د ولس حقوق نه غصبوي. بلکې د کنو غاصبان چې د ځمکو غاصبان خپل ځانونه دي د ولس د حقوقو غاصبان نه جوړوي. هغه دوی صرف د اصولو او پرنسپ په لحاظ باندې هلته دغه صلاحیت لري چې آتش بس یا اوربند وکړي او موقته اداره سره ومني.
تشکر ډېره مننه.
دا چې د افغانستان آینده رژیم به څنګه وي، دا چې د افغانستان قانوني اساسي به څنګه وي، دا چې د افغانستان مشرت دا د ولس حق دی. دا باید موقته اداره د یو لوی عنعنوي جرګې د لارې څخه د خلکو په مخ کې کښېږي چې خلک خپل
نظر عارف مزداق صاحب. اوس یو مسله د جګړې د دوام په اړه باندې دا د آیا ستاسو مقابل لور ازموینه اخلي ستاسو د صبر د دې خبرو په اړه باندې چې بل اخر لکه سره ول چې نیویارک ټایمز نن ویلي چې جمهور رئیس په دې ډول د خبرو دوام نه غواړي او تر خوای د دې چې د خلکو نظریاتو ته پام ونه شي او د جګړې دوام همداسې روان وو سی بل اخر پر خلک د دې خبرو څه شي کېدای شي.
بلکل ټول خلک د طالبان کته طالبان دی کدی خوته د افغانستان کې خلک دی دوی ټول غواړي چې صلح وشي په هر قیمت چې کیږي. باید د دغه موقع نه چې وروسته د نونسو کالو نه دواړه خواوې مخامخ په دوحه کې سره ناست دي دا باید کامیابۍ ته ورسیږي چې د کامیابۍ نه منظور یعنی اوربنده او د جګړې پای ته رسیدل دي. دا د ټولو غوښتنه ده په دواړو خواوو کې. نو خبره داسې ده چې دا د توافق او د نهایي کېدل فرق ډېر زیات ده. په یو ویشت ما مخکې هم وویل په یو ویشت مادو باندې توافق شوی ده چې دغه مادې دواړو خواوو ته مهمې دي او باید خبرې ورباندې وشي. لیکن په هر ماده باندې شاید یوه هفته دوه هفتې یا درې ورځې یا یو ورځ خبرې وشي. نو دا نهایي شوي نه دي. حکومت وایي چې مونږ چې هر کله دا نهایي شول بیا به طالبان به مطبوعاتو ته ووځي او مونږ به موضوع. دا یوه خبره ده. او بله خبره دا ده چې د دوی دغه مشکل چې د دوه تړون اساس وګڼل شي او کنه حکومت دا نه منلو بلاخره طالبان هم موقف کې نرمي وښودله. وی ویل چې خانو هغه څه چې د افغانستان خلق غواړي او یا ملل متحد چې غوښتنه کړې ده او دغسې یو دوه نور شیان دا د کابل حکومت د کابل هیئت سره دوی ومنله چې دغه به موږ په دواړو په دغه موضوع باندې به موږ نو خبرې به سره کوو. اوس هغه مرحلې ته یعنې دا یو ډېر غټ
پرمختګ ده
غټ پرمختګ دی بیا نو ولی د ارګ دننه خلک د غټ پرمختګ ته هیله من نه دی وای چې په دې ډول باندې د خبرو دوام د منلو نه دی
داسې څوک نشته چې ما خو نه دي اورېدلي چې په ارګ کې دننه داسې څوک وي چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دوی د پمپیو د سفر نه وروسته او دلته د داخل د افغانستان کې د فشارونو نه او د دنیا د ټولو علماو نه په ټولو دنیا کې چې په طالبانو په افغانستان حکومت باندې دي داسې څوک نشته چې هغه ووایي چې په دغه رقم سره چې دا خبرې روانې دي دا نتیجې ته نه رسیږي
مستاسب کزلند او پختون بل اخره په دغه یو ډول حالات کې چې داسې ډول رواني د خبرو برخلیک دوام دی او کپای بے پای له پای
خبرې په هر صورت سره چې کیږي حکومت غواړي چې دوام وکړي حکومت خپل هیئت الته کینولی ده او هیئت ته ویلي دي هغه هیئت تر اوسه پورې برخلاف د افغانستان د دغو سیاسونو چې دلته په هر شي کې مشکلات جوړوي هغه هیئت ډېر په اتفاق سره په یوه خوله تر اوسه غږېدلی ده او د هیئت وظیفه هم معلومه ده چې هغوی اجراوي صلاحیت نه لري او ته یوازې به د طالبانو سره کینی خبرې به کوي بیا به مرکز ته اطلاع ورکوي د مرکز عکس العمل به بېرته وړي هلته به بحث وکړي
ډېره زیاته مننه مصداق صاحب عارف صاحب کریر لنډ و ته تاسې هم اشاره وکړئ چې په همدغه ډول د خبرو دوام برخلیک کې راتلونکی څه دی ما پوښتنه وکړه کریر لنډ راته فقط سو ثانیو کې جواب راکړي چې په دغه ډول د خبرو د دوام برخلیک به څه وسی
تاسو کوم وروستۍ انکشافات ته توجه وکړئ زما په خیال یو نتیجې ګیري کولای شي چې دغه اوسنی سیستم باندې د مخالفت مذاکراتو دوام ناممکن دی
ډېره مننه عارف تشکر د جمهور رئیس سلاکار نبی مصداق او شنونکي عبدالباري عارف صاحب څخه چې را سره یې ګډون